سلام، د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. د ازادي راډیو د نیم ساعته پښتو خبري مجله ز ملالی بشیر د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خبروم. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د مشرانو جرګې لخوا تایید سو. همداراز اورو د افغانستان د سولې عالي شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ سوي دي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د ننګرهار چارواکي وی د کوټ ولسوالۍ یو شمیر کلی له داعش وسلوالو پاک شوي دي. د سولې عالی شورا او حزب اسلامي دارت کړه چې ګواکې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې خبرې له ستونزې سره مخ دي، او کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د کوټ ولسوالۍ یو شمېر کلي له داعش وسلوالو پاک شوي دي. د دې ولایت ویان عطا الله خوګیاڼي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
درې قریو کې څلوېښت کلي چې اکثره داعش پکې نفوذ درلوده دا د داعش له شتون څخه پاک شوي دي.
نوموړي همدارنګه وویل چې تیرو څلېرویشتو ساعتونو په جریان کې د هوایي او ځمکنیو بریدونو په ترڅ کې د داعش اووه دېرش وسلوال وژل شوي او څلور څلوېښت نورې ژوبل دي. ښاغلي خوګیاڼي وویل لا هم د داعش پر خلاف په کوټ کې عملیات روان دي، او په وینا یې تر هغې به دوام وکړي چې دا ولسوالي ټوله د داعش له وسلوالو پاکه شوې نه وي. د سولې علي شورا او حزب اسلامي دارت کړه چې ګواکې د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوې دي. د سولې د علي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو ځنډیدل یوازې شایعات یاد کړل.
کومې ضد او نقیزې اوازې چې موجودې دي، زما په نظر تر اوسه د حزب اسلامي له یوې رسمي منبع څخه د سولې عالي شورا ته رسمن دا ډول څه نه دي راغلي چې مذاکرې له ستونزو سره مخ شوي وي.
تر دې مخکې اسوشیټ پریس خبري اژانس ویلي وو چې په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د سولې خبرې وروسته له هغې له ستونزو سره مخ شو چې حزب اسلامي په وروستي تفاهم لیک کې چې څو اونۍ مخکې رامنځته شو د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. مشرانو جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د لومړي مرسیال وروستۍ څرګندونې د خلکو په ګټه نه دي بللې، او وایي چې باید عبدالرشید دوستم له جمهور ریاست سره خپلې ستونزې حل کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې د ملي ګټو په خاطر رامنځته شوې ستونزه هواره کړي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې تېره ورځ د جمهوري ریاست لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم پر حکومت انتقاد وکړ چې هغه ته په قدرت کې لازمه غونډه نه ده ورکړل شوې. او ټاکل شوی ده چې د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به ښاغلی اتمر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکاریو په اړه په جزئیاتو خبرې وکړي، خو روسیې ته د ښاغلي اتمر د سفر دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به سبا ته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره تلیفوني خبرې وکړي. دا په دیر یو کال کې د ترکیې لخوا د سوریې پر پوله د یو روسي الوتکې له غورځولو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس وي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن وویل د دې تلیفوني خبرو پیشنهاد روسیې کړی، خو نوموړي دا هم وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې واټن لرې کېدل به زیات وخت ونیسي. ترکیه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د روسیې او جنگي الوتکه چې انقره وي د دې هیواد هوایي حریم ته داخله شوه وغورځوله. په دې پیښه کې د روسیې الوتکې پیلوټ ووژل شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیانمنه شوه. د اروپایي ټولنې مشران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دا له دې ټولنې څخه د برتانیې د وتلو له اعلان وروسته د اروپایي اتحادیې لومړنۍ سرمشریزه ده. د بروکسل تر نننۍ سرمشریزې دمخه د جرمني صدر اعظم، د فرانسې ولسمشر او د ایټالیې صدر اعظم په یوې ګډه اعلامیه کې وویل چې اروپا یو موټی ده. په همدې حال کې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي تر څو چې په راتلونکي سپتمبر میاشت کې د ده ځایناستي کار نوي پیل کړی، له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پروسه به پیل نشي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر اروپایي مشرانو غږ کړی ده چې انتقامي چلند ونه کړي، بلکې له دې اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو موضوع په مسؤلیت او ستراتیژیکه طریقه سره وڅېړي. متحده ایالاتو په مسکو کې د امریکایي ډیپلوماټانو د ځورونې او د هغوی په اړه د جاسوسۍ کولو په باب روسیې ته شکایت وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا دا موضوع د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په تیره میاشت کې هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مطرح کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیزابت ترودو ویل د ځورونې او تجسس دا لړۍ پراخه شوې ده او واشنگټن دا مسأله جدي نیسي. هغې وویل پر روسیې د امریکا د بندیزونو له لګېدو وروسته امریکایي ډیپلوماټان د روسیې د استخباراتي مامورینو او ترافیک پولیسو له ځورونې سره مخ کیږي. متحده ایالاتو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې او له روسیې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر الحاق وروسته پر مسکو بندیزونه ولګول. او د یمن امنیتي چارواکي وایي د دې هیواد په جنوب کې د بمی حملو په تازه لړۍ کې لږ تر لږه 240 کسان وشل شوي. په دې بریدونو کې چې پرون ماښام وشول وویشتنه نور شوبل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې بمی حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. مشرانو جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تایید کړ.
در مجموع کدام تعدیلی که شما ورده اگر تایید باشند که تایید کارت سبز کرد کارت سور تایید شد.
د افغانستان د سولې عالی شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ځینې خبرې چې راپورته شوې ده له حزب اسلامي له خوا نه دا فکر کوم چې تریاو شایعات دا پوری ده او د اسلامي رسمي دریز ونوي.
د افغانستان ته ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ځینې ټولنې وایي چې روانه میلادي میاشت د خبریالانو په وړاندې له ګواښونو تر ټولو ډکه میاشت ثبت شوې ده. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت څه وایي؟
د افغانستان شرایط کله کله داسې هم رامنځته کېږي چې خشونت رامنځته راځي او کله کله داسې حالات راځي چې دوی نشي کولای خپل وظیفه هم په اساسي توګه باندې ترسره کړي.
د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. مرجغله ازادي راديو اوري د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړ. په دغه فرمان کې د مشرانو جرګې غړي نن تاوده بحثونه وکړل. د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون ځینو غړي وویل کوم بدلونونه چې دوی په دغه فرمان کې راوستي وو پام ورته نه دی سوی. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې خلاف د انتخاباتي نظام د اصلاحات اړوند د جمهور رئیس تقنینی فرمان تایید کړ. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون بیلواله، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د کار موده درې کاله خودل، د انتخاباتو له سارونکو څخه د دوو بهرنیانو لرې کول، د رای ورکوونکو د فهرست حسبول او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د نیټې د اعلانولو د صلاحیت ورکول هغه بدلونونه و چې په دغه فرمان کې راوستل شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار دغه فرمان ته د سناتورانو د رای ورکولو پر مهال وویل.
در مجموع کدام تعدیلی که شما آورده؟
په مجموع کې کوم بدلون چې تاسو پکې راوړی او د سنا مجلس تاسو ته پیشنهاد کړ که تایید وي شنه او که رد وي سره کارتونه پورته کړی تایید سو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس همدغه تقنینی فرمان چې دوهم فرمان دی رد کړی و. د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند د جمهور رئیس لومړی تقنینی فرمان د تیر لمریز کال د جدي په میاشت کې ولسی جرګې رد کړی و. له هغې وروسته جمهوري ریاست ویلي و چې حکومت تصمیم لري چې له ملي شورا، حقوقي بنسټونو او مدني ټولنې سره د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس پر دوهم تقنینی فرمان د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د اداري پلاوي او د تقنین د کمیسیون د غړو ترمنځ تاوده او جنجالي بحثونه وشول. د جرګې د تقنین د کمیسیون غړو ویل کوم بدلونونه چې دوی په نظر کې نیولي وو له پامه غورځول شوي دي. د دې جرګې د تقنین د کمیسیون غړي محمد عالم ایزدیار وویل.
کمیسیون او موارد کې دولت پیشنهاد کړه وو موارد
هغه موارد چې دولت پیشنهاد کړي او مهم کمیسیون پکې ځای کړي وو خودلته پکې لاس وهل سو ل غیر قانوني نفوس څخه پکې کار واخیستل سو زه فرمان تاییدوم خو هغه څه چې باید پامرته سوی وای په نظر کې ونیول سول
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په دې برخه کې هر ډول لاس وهنه ردوی وای چې د تقنین له کمیسیون سره د همکارۍ په مقصد هڅې کړي دي د تقنین د کمیسیون غړي ازیدیار دا هم وویل چې سره له دې چې له دغه فرمان سره مخالف نه دی خو وایي چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د دوو بهرنیانو شتون د رای ورکوونکو د فهرست درجول او د انتخاباتو په کمیسیون کې د نظارت د کمیټې جوړول له پامه غورځول شوي دی د مشرانو جرګې د معلوماتو له مخې دا فرمان به په راتلونکې اونۍ کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې یو ګډ کمیسیون ته وړاندې شي دا چې د دواړو جرګو ګډ کمیسیون به په اړه څه پریکړه وکړي دا به وروسته معلومه شي
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو د افغانستان د سولې عالی شورا هغه راپورونه یوازې اوازې بولي چې وایي له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې خبرې له ستونزو سره مخامخ سوي دي د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون نن ازادي رادیو ته وویل چې دواړه لوري د دغه بهیر بریا ته هیله مند دي قسیم سولمل د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي وایي تر اوسه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي لخوا داسې کم سند دوی ته نه دی استول سوی چې ګڼې له حکومت سره دی د دوی د سولې بهیر له ماتې سره مخامخ سوی وي د سولې د عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دواړو لورو ترمنځ د چمتو سوي مسودې پر ځینو برخو وضاحت غوښتی وو چې ورته ورکړل سو او ورسره د دغې ډلې قناعت حاصل سو
ځینې خبرې چې راپورته سوی ده د حزب اسلامي لخوانه دا فکر کوم چې دا تریاو شایعات دا پوری دا او دا اسلامي رسمي دریز ونوي
دا په داسې حال کې ده چې د شهادت په نوم یوې نشرې کې چې په حزب اسلامي پورې اړه لري راغلي چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې خبرې ستونزمنې سوي دي په دغه نشرې کې همداراز د افغانستان حکومت د دغو ستونزو مسؤول بلل سوی دی او راغلي چې حکومت د موافقتنامې په متن کې بدلون راوستی چې دا د حزب اسلامي لپاره د منلو وړ نه ده خود شغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د سولې د خبرو په اړه تر اوسه حزب اسلامي کوم رسمي اعلامیه نه ده خبره کړې او نه هم د دغه ټلې کوم ویان په دې اړه تبصره کړې ده نو موري لیکلی چې د سولې د توافقنامې په زیاتره ماده هوکړه سوي او یوازې وای اختلافي ماده ست چې په اړه خبرې جریان لري او د افغانستان حکومت دغه ماده د حل په اړه ورته ډاډ ورکړی دی د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی استازي امین کریم هم ویلي چې د سولې د خبرو پیل د دوی نه وشتو او دوی لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دي په همدې حال کې د افغانستان د مشران جرګې غړی ګل احمد اعظمي ټینګار کوي چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو بریا د وسلوالو طالبانو لپاره یو شین څراغ دی
رمانیو هغه مخاور مصری خلک پرې نه کړی چې د اسلامي ګوند او د حکومت ترمنځ د وطن دیرسي او یو دایمي سرمن ترسي چې دا یو ورګو سرمشقي د افغانستان نور مخالفینو ته
افغان حکومت چې خو درې میاشتې مخکې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې دواړه لورو یو 15 ماده یې متن چمتو کړ تر څو د ولسمشر او حزب اسلامي د مشر تر مطالعه وروسته لاسلیک سي خو لا هم د سند د دواړو لورو لخوا نه دی لاسلیک سوی د چارو کارپو بشیر بیژن وای د ګلبدین حکمتیار لخوا د سولې د سند لاسلیک ځنډنه کېدل دا شی چې دوی د سولې د خبرو دوام ته خوښ نه دي د دې په خبره د غټل د ځینو هیوادونو او کړی تر غیز لاندې ده او له حزب اسلامي غوښتل سوي چې د سولې له خبرو شاته سي تر څو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال ونه ګرځي
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو پر انټرنیټ واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org د افغانستان د ژورنالیستانو څخه د ملاتړ ځینې ټولنې وایي چې روانه میلادي میاشت د خبریالانو په وړاندې له ګواښونو تر ټولو ډکه میاشت سپسوې ده د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي د جون په میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې سپسوي چې دوی یې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي په ورته وخت کې د کابل پریس کلب مسؤلین وایي چې ډیری دا پیښې د امنیتي ارګانونو او سیمه ییزو چارواکو لخوا ترسره سوي دي یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه د افغان خبریالانو وضعیت اندېښنه لري، وایي چې یوازې د جون په میاشت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 22 پیښې ثبت شوې دي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې له دغو پیښو یې و په مرکز کابل کې دي چې خبریالان پکې وهل شوي او یا له نور ډول ډول ګواښونو سره مخ شوي دي. دی وایي په شپږمه میاشت کې د خبریالانو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی شوی دی. له دې 15 موارده په ولایتونو او وې په کابل کې دي. په دې کې بد چلند، وهل، ټکول، سانسور، محدودیتونه، د وظیفې د پریښودو ګواښونه او د مرګ ګواښونه زموږ د ټولنو سره ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژورنالیستانو د بېلابېلو ټولنو د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په میاشت کې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښو اوسط له 8 نه دی اوښتی. نه یا په افغانستان کې د ازادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هم له دې وړاندې په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر وړاندې پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښنه څرګنده کړي او ویلي دي چې د کال له پیله بیا د مۍ تر میاشتې پورې دوی د تاوتریخوالي دا ډول 50 پیښې ثبت کړي دي. د کابل پریس کلب مسؤل عزیز احمد تسل وایي چې د خبریالانو سره د تاوتریخوالي ډېرې پیښې د امنیتي ارګانونو، سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امنیتي ارګانونو لخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي احتمال نه ردوي، خو وایي چې دا موضوعات بې تعقیبه هم نه پاتې کیږي. ښاغلی صدیقي د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امنیتي ځواکونه په هر ځای کې چې دي د ژورنالیستانو دپاره احترام کوي او دا ژمنه پخوا هم اوس هم دی، اما د افغانستان شرایط کله کله داسې هم رامنځته کیږي چې خشونت رامنځته راځي او کله کله داسې حالات راسي چې دوی نشي کولی خپله وظیفه هم په اساسي توګه باندې ترسره کړي. بیا که داسې مسایل رامنځته کیږي دا ژمن هم شته په وزارت داخلي کې او نورو امنیتي ځواکونو کې چې دغه مسایل وڅېړل شي، د هغه نهادونو سره چې د ژورنالیستانو په نمایندګي او د دوی د حقوقو لپاره کار کوي.
په ورته وخت کې د رسنیو یو شمېر کتونکي وایي چې د ځینو ژورنالیستانو غیر مسلکي کارونو، تعصبي چلند او خپرونو وخت نا وخت خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده. له دې ډلې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل د داسې پیښو د مخنیوي په هدف باید قضیې تر تاوتریخوالي د مخه عدلي او قضایي ادارو ته ورسیږي. نوموړی وایي دولت باید د ژورنالیستانو سره د تاوتریخوالي ثبت شوي قضیې په خپل وخت وڅېړي او له دې لارې د نورو پیښېدو کو قضیو مخنیوی وکړي.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په نږدې راتلونکي کې روسیې ته سفر وکړي. د ملي امنیت د شورا وایاند تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر کې به ښاغلی اتمر د روسیې د ملي امنیت شورا له مشر او یو شمېر نورو امنیتي مسؤلینو سره وګوري. د چارو یو شمېر کارپوهان په پوځي ډګر کې د روسیې مرستې له افغانستان سره حیاتي بولي. قسیم سولمل په اړه په دې اړه نور حال راکوي.
د ملي امنیت د شورا ویاند وایي تمه کېږي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر روسیې ته په خپل راتلونکي سفر کې د افغانستان مشخصې اړتیاوې او غوښتنې له روسي لوري سره شریکې کړي. د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورځنګ وایي په دغه سفر کې به د نورو مسایلو تر څنګ له افغان ځواکونو سره د روسیې د همکارۍ په اړه په جزئیاتو خبرې وسي.
د سفر اجنډا به پر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو، ترهګرۍ په مقابل کې د مبارزې او همداراز د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه خبرې اترې وي. ضمناً به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د روسیې د فدراسي جمهوریت د همکاریو په اړه هم په دې سفر کې په جزئیاتو باندې خبرې وشي.
خو روسیې ته د ښاغلي اتمر د سفر دقیق نیټه لا نه ده معلومه. د ملي امنیت شورا تر دې مخکې تایید کړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي ضرورتونو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مند دي چې دا غوښتنې به ومنل سي. له دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیتسکي تاس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان غواړي له روسیې الوتکې وپیري. روسیې د روان کال په فبروري کې هم افغانستان ته 10,000 کلاشینکوفونه ورکړي وه. په ورته وخت کې د چارو کارپو باري آرز وایي افغانستان له سیمه ییزو ځواکونو لکه روسیه او هند سره ښو اړیکو ته ضرورت لري. نوموړی وایي روسیه کولی سي په پوځي برخه کې د افغان ځواکونو هغه اړتیاوې پوره کړي چې ناټو په تیرو 15 کلونو کې نه دي پوره کړي.
تاریخ داسې ښودلې ده چې روسیه چې هر وخت افغانستان ته مخه کړې ده او اصلي شکل یې په نهایي شکل یې تجهیزات راوړي چې افغانستان ته ورکړي دي. او د افغانستان د پوش په اکمال کې یقیني قدمونه پورته کړي.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي له روسیې د تجهیزاتو اخیستل شاید لویدیځ حساسیتونه وپاروي، خو پوځي کارپو باریا رزبیت د افغان حکومت استقلالیت بولي. شغله ریسټینګار کوي چې د افغانستان لپاره خپل ګټي مهم دي او په دې برخه کې باید د نورو هیوادونو سیالیو ته پام ونه کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د آزادی رادیو پښتو خبری مجله اوري. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز پارټي مرستیال مشر آصف علي زرداری د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د مولانا سمیع الحق په مشرۍ حقانی مدرسې ته د 300 میلیون روپیو پور کولو اندیښنه ښودلې ده. تر دې مخکې شمیر نورو ګوندونو هم د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت پر دې پریکړه انتقادونه کړي وو. په اړه یې نور تفصیل له اجمل انت څخه اورو.
د رسنیو د ریپورټونو لمخې خاغلی زرداری د یک شنبه پورس په یو خبر کړي بیان کې ویلي له حقانی مدرسې سره د امرسته د دې مدرسې د ملاتړ او ترهګرۍ ته د قانوني حیثیت ورکولو په معنا ده. د زرداری په وینا د امرسته بخایي د ترهګرو پر ضد روانه جګړه کمزوري کړي. آصف زرداری د سرګندونې تر هغې وروسته وکړي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د روان 2014 او 2018 میلادي کلونو بودیجه کې پاکوړه خټک کې د مولانا سمیع الحق مدرسې دارالعلوم حقانیه ته 300 میلیونه روپۍ ځانګړې کړي. خغلی زرداری په خپل بیان کې ټینګار کړی چې د خیبر پښتونخوا حکومت باید دومره روپۍ حقانیه مدرسې ته د ورکولو پر ځای په ټولنیزو پرمختیایي چارو لګولې وي. د پاکستان پخانی ولسمشر همدا شان تور لګولې چې د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو نایلان شوی غویان دی او د هغوی سره خواخوږي لري. زرداری دې مدرسې ته پر مرستې د انتقاد په توګه په 2014 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ هغه مذاکراتو ته په اشاره چې مولانا سمیع الحق پکې د طالبانو استازي ویلي، په 2014 میلادي کال کې د پاکستان د طالبانو تحریک مولانا سمیع الحق له حکومت سره د خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکه. که څه هم د پاکستان د پیپلز او عوامي نېشنل ګوند په ګډون ډیرو ګوندونو له حقانیه مدرسې سره د تحریک انصاف په مرسته انتقاد کړي، خو حکومت بیا له حقانیه مدرسې سره د مرستې دفاع کړي او د تعلیم ایالتي وزیر عاطف خان ویلي د دغه مرستو له لارې به هڅه وکړي چې دې مدرسه کې د استادانو د روزنې او عصري علومو په برخه کې اصلاحات راولي او په نصاب کې د کمپیوټر ساينس او انګریزي مضامین ور زیات کړي چې زده کوونکي د دیني علومو ترڅنګ عصري علوم هم زده کړي. لا بل خو دا تحریک انصاف ګون مشر عمران خان هم د یک شنبه پورز ل رسنیو سره د خبرو پر مهال حقانیه مدرسې ته د اروپایو د ورکولو دفاع وکړه او ویل د مولانا سمیع الحق په شمول ټولو مدرسو د پرویز مشرف په وخت کې لاغه پیسو اخیستو انکار کړی و چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره ورکول کېدلې. اوس دوی پر موږ باور لري نو ځکه یې را سره اصلاحات منلې. دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبره ده. حقانیه مدرسه په 1940 کال کې د مولانا عبدالحق په لاس جوړه شوې وه. اوس یې مشري د هغه زوی مولانا سمیع الحق کوي. له دې مدرسې د افغان طالبانو پخوانیو مشرانو ملا محمد عمر او ملا اختر محمد منصور ترڅنګ د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی او ګڼ نور افغان او پاکستانی طالبان فارغ شوي. په تیر 2015 کال کې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د ریپورټونو تر راڅرګندېدو وروسته چې د افغان طالبانو ترمنځ کړکېچ رامنځته شو، نو د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ملا اختر محمد منصور د افغان طالبانو امیر وباله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې لاغه سره بیعت وکړي. د یادونې وړ ده مولانا سمیع الحق هغه مهال د افغان طالبانو ترمنځ رامنځته شوي کړکېچ په واري کې هم مرسته کړې وه او د ریپورټونو له مخې د دواړو ډلو ګڼ شمېر غړي حقانیه مدرسې ته د جوړجاړي لپاره دعوت کړي وو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د په لاهور کې یو شمیر مفتیانو فتوا ورکړې چې د شذو صفات لرونکو نرشدیانو سره نکاح جایز ده او څنګه چې نور عادي شذو او سړیو ته په اسلام کې حقوق ورکول سوي دوی هم دا حقونه لري، خو کوم نرشدی چې د سړی او شذو دواړو صفات لري له هغوی سره نکاح نسی کېدای. د دې فتوا په اړه عالمان او مفتیان څه وایي؟ له اسلام آباد د سراج زهیر په راپور کې اورو.
لاہور کې د اتوار په مخام د تنظیمي اتحاد امت پاکستان د 50 مفتیانو لخوا جاری شوی فتوا کې ویل شوی چې د زنانو صفات لرونکي نرخزي د عام سړي سره او د سړي صفات لرونکي نرخزي د عامې خزي سره نکاح کولای شي او اسلام دوی ته د دې اجازه ورکوي. حکم نرخزي چې د زنانه او سړي دواړه صفات لري له هغه سره نکاح کول جایز نه دي. فتوا زیاتوي چې په شریعت کې د نرخزو لپاره په جایداد کې برخه ټاکل شوی او کوم خلک چې نرخزي لدی حکومت محروم ساتي باید چې حکومت د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د تنظیم اتحاد امت پاکستان چیئرمین مفتی محمد ضیاء الحق د دې فتوی په حق لا وی.
دا د ډیر وخت نه زمنګ تحقیق روان وو او موږ په دې باندې کار کوو ځکه چې موږ غنو چې د اسلام صحیح مخ نه خودل کیږي. نو دا فتوا چې کومه ده دا څه نه وینه ده بلکې اصل اسلام زمنګ د نظر پټ دی او موږ تا تر اوسه دا چا خودل نه دي. نو نرخزي هم د پیغمبر اسلام امتیان دي نو څنګه چې نور مسلمانانو ته حقوق تر لاسه دي نو داسې دوی ته هم حقوق تر لاسه دي. نو په دې حواله سره موږ بالکل دا وایو چې د نرخزيان واده کېدې شي
بنیادی حقوق زیات عزیز دی باید چې علمان او د مذهبي ټولنې غړي د دوی د حقوقو لپاره आवाज پورته کړي. الماس بوبی د دې فتوی په اړه وایي
نہ خوش نہ غم میں
نہ خوشحال یو نہ خفا یو چکم زمو بنیادی حقوق دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. نو د واده مسله خو تر ټولو خیر راضی لمړی نور ضروری مسلې حل کول دی خو 50 مفتیانو چې کوم فتوا جاری کړي نو دا به د اسلام پر رڼا کې جاری کړي وي چې اون خزه چې د زنانه صفات لري هغه سره عام سره واده کولای شي. نو زه به دا وایم چې د هر چا خپل خو خدا چې واده دی وکړي او چې چا نه وي خوخه نه دی کوي
مرضی کرے جس کی مرضی نہیں کرے وہ نہ کرے شادی. پوہان او مفتی پزلی منان عبد نو پختل نو دہ غوے ناوا
خواجہ سرائے چیری دا وزان نہیں ہو پھر کدا وزان نہیں ہو ڈالا رہا اور داغے زان نہیں ہو خصوصیت دے اس کو پگے کی دا سی سپاتی جی پسڑی کی دا سڑی سپاتی ہو پخز کیا کر خزی سپاتی نو خود دا خواجہ سراو پخپل ماوے کی نکاح جائز بھئی لیکن زمنگ دا خلق داغے سرا نکاح چرت کی منشی کے دل ازکے جی پتا دا خواہ کردار یہ پظاہر باند کے خز یو زمنگ دا سڑو دا اغو سرا نکاح نہیں سکے دے اور داغو کو پخپل ماوے کی دا سی جو داغو دا پار بجائی دے مسکو قران کې ښکارا حکم دی د پر نشتا.
د دې تر څنګه فتوا کې ویل شوی چې څنګه د نورو مسلمانانو د جنازې مز ادا کیږي همدا سې د دې ته جنازې مز ادا کولې شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولی او پکشي د هغه روسیې پیلوټ کورنۍ ته تسلیت ویلی چې د ترکیه ځواکونو لخوا د یوې روسیې جنگي الوتکې د نسکورولو په پیښه کې ووژل سو. تر دې پیښې وروسته د مسکو او انقرې اړیکې په ژوره توګه خراب سوې. نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
هغه لیک چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته استولی په کې د هغه پیلوټ له کورنۍ سره خواخوږي کړې چې الوتکه ترکیې ځواکونو د سوریې پولې ته نږدې نسکوره کړې وه. خو د اردوغان لیک کې د روسیې د سو څلیرش بریدګرې الوتکې د نسکورولو په اړه چې د نومبر په 24 نیټه نسکوره شوه د بخنې څه نه تر سترګو کیږي. انقره وایي د روسیې الوتکه د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې هوایي حریم ته ننوتې وه ځکه یې نسکوره کړه. کرملین او روسی رسنیو داسې خودلی چې د اردوغان په پیغام کې د دې الوتکې د نسکورولو لکبل به خنه هم شامل ده. دا پیښه نږدې 2 میاشتې لاغې وروسته رامنځته شوه چې روسیې په سوریه کې د بشر الاسد د مهم متحد په توګه د نوموړي پر مخالفانو هوایي بریدونه پیل کړل. دغلته د سوریې پولې ته نږدې د روسیې الوتکې نسکورول او د روسي پولیوټ مارک د مسکو او انقرې اړیکې په ژوره توګه خرابې کړې. د ترکیې خبری اژانس ولسمشر اردوغان د ویان ابراهیم کالین لخلی د لیکي و برخه را نقل کړي چې پکې راغلي زه غواړم د هغه پیلوټ کورنۍ ته تسلیت وایم چې په دې پیښه کې وشل شو او یو ځل بیا د کورنۍ ته وایم چې زه ورسره په دې درد کې شریک یم. اردوغان همدارنګه د روسیې او ترکیې ترمنځ د دودیزو دوستانه اړیکو د بیرته ټینګېدو غوښتنه هم کړې. ځینو نورو سرچینو د ولسمشر اردوغان د ویان کالین لخلی ویلي چې ترکیه او روسیه پر دې سلا شوي چې د دواړه خیزو اړیکو د ښه کېدو لپاره به له ځنډ پرته ټول ضروري ګامونه اخلي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیټری پیسکوپ تر دې مخکې ویلي وو چې اردوغان بخښنه غوښتي. د نوموړي د همدې څرګندونو پر بنسټ ځینې رپورټونه وویل چې د
د ترکیه لخوا د روسی الوتکې د نسکورول لکبل بخنه وختل شوی. د کرملن په وینا د اردوغان په لیک کې زیاته شوی چې ترکیه به د هغه ترکی کسپاړه څېړنه پیلوي چې ویل کېږي روسی پیلوټ چې په پراشوټ کې له وشتل شوی الوتکې مځکې ته ښکته کېده په داس وشلې. روسیې له دې پیښې وروسته له ترکیې سره سوداګریز محدودیتونه رامنځته کړل او د هېواد ته یې د رخصتیو سیاحتي سفرونه بند کړل. ولسمشر پوتین ویلي څو چې اردوغان د دې پیښې له کبله بخنه نوي غوښتي دا محدودیتونه به لرې نه شي.
د ازادي راډیو د پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. د درې نیم ساعته خبري مجله اورېدو ته زما له همکارې فرشته نگا سره اوسئ. سلام فرشته جانی.
تشکر ملالای بشیر. شام شما بخیر و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. مشران جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا تایید کرد.
اگر تایید باشند کارت سبز که تاییدی کارت سبز کردی کارت سر مجبور قوانین که چیزی امروز کرد تایید شد.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد به بنبست مواجه شدن مذاکرات صلح با حکومت را رد می کند. جزئیات این موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه همکارم زرغون منگل خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
مقامات ولایت ننگرهار از پیشرفت ها در بودسوالی کوت این ولایت خبر دادند. شورای عالی اصال افغانستان در مورد مذاکرات صلح با حزب اسلامی حکمتیار معلومات جدید داده است و قرار است رهبران روسیه و ترکیه بعد از تنش های شدید با هم صحبت کنند. تفصیل خبرها. مقامات ولایت ننگرهار می گویند برخی از مناطق در ولسوالی کوت این ولایت از وجود گروه داعش پاک سازی گردیدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت ده ها قریه از وجود افراد مربوط به داعش پاک سازی شده و در نتیجه حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 37 تن از افراد وابسته با این گروه کشته شدند و 44 تن دیگرشان جراحت برداشتند. او گفت که هنوز هم عملیات بر ضد داعش در این ولسوالی جریان دارد و به گفته وی تا زمان این عملیات ادامه خواهد یافت که ولسوالی کود به گونه کامل از وجود داعش پاک سازی گردد. شورای عالی صلح افغانستان می گوید که تا اکنون حزب اسلامی رسما نگفته که گفتگوهای صلح این حزب با حکومت و با بنبست مواجه شده است. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی موضوع متوقف شدن مذاکرات صلح با حزب اسلامی حکمتیار را شایعات عنوان کرده ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به زودی نتیجه بدهد.
شایعات ضد نقیضی که وجود داره، من فکر میکنم که تا هنوز از یک منبع رسمی حزب اسلامی رسما به شورای عالی صلح چنین چیزی نیامده که مذاکره به بنبست کشیده شده باشه.
این در حال است که آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داد که این گفتگوها پس از آن با بنبست مواجه شد که حزب اسلامی در مسوده توافق نهایی خواهان تعدیلات شد. مشران و جرگه افغانستان می گوید که اظهارات اخیر جنرال عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور به خیر مردم نبوده و باید با ارگر ریاست جمهوری حل شود. فضل عادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه امروز در جلسه عمومی این جرگه از حکومت خواست تا به خاطر منافع مردم این مشکل را حل کند. و خبر آخر داخلی که شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که قرار است محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در آینده نزدیک به روسیه سفر کند. تواب غرزنگ سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت
مشاور امنیت ملی در آینده نزدیک به روسیه سفر خواهد کرد. خواسته ها و نیازمندی های مشخص حکومت افغانستان با جانب روسی شریک ساخته خواهد شد.
قابل ذکر است که تا حال تاریخ دقیق سفر آقای اتمر به روسیه مشخص نشده است.
رادیو آزادی
کرملین می گوید قرار است رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای اولین بار بعد از سقوط دادن تیاره روسی توسط ترکیه در سال گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت تلفنی کند. جزئیات این خبر را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. حداقل 42 نفر در اثر سلسله از انفجارات که نیروهای امنیتی را در شهر مکله یمن هدف قرار دادند کشته شدند. این شهر زمانی از مراکز عمده القاعده بود. 24 تن دیگر به شمول غیر نظامیان در این حملات که ناوقت دیروز رخ داد و مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت زخمی شدند. رهبران اتحادیه اروپا ناوقت امروز جلسه دو روزهشان را در بروکسل آغاز می کنند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی روی مصمم بودن برلین به داشتن روابط نزدیک با بریتانیا و تلاش برای تقویه اتحادیه اروپا تاکید نموده است. خانم مرکل چنانچه قبلا گفته شد روی تقویت اتحادیه اروپا تاکید نموده و امروز در پارلمان کشور بیانات داشت. بخش از بیانات آقای خانم مرکل را با هم میشنویم.
اروپایی اونیون است stark genug den austritt Großbritanniens zu verkraften.
وی میگوید اتحادیه اروپا تا اندازه قوی است که جدا شدن بریتانیا را بپذیرد. این اتحادیه به اندازه قوی است که با 27 عضوش به پیش برود و به اندازه قوی است که از منافعش در آینده در جهان نمایندگی کند. خانم مرکل از تمام پیشنهادات برای تقویت اتحادیه اروپا استقبال کرد. آزار و اذیت و تجسس در مورد دیپلماتان آمریکایی در مسکو به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است و جان کری وزیر خارجه آمریکا همین موضوع را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که دیپلماتان آمریکایی در مسکو با مشکلات از سوی کارمندان امنیتی در روسیه مواجهند. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. مشران جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را به اکثریت آرا تایید کرد.
اگر تایی باشد کارت سبز که تایی دی کارت سبز کردی کارت سر مجبور قوانین که چیزی امروز کرده تایی شد.
عکس‌العمل مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان رو نیز در مورد پرسیده ایم.
ما یک استقبال توان با احتیاط از این مسئله داریم، چرا همه مرحله بعدی مرحله دشوار است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گزارش ها در مورد به بنبست مواجه شدن مذاکرات صلح با حکومت را رد می کند.
حزب اسلامی افغانستان مواقف رسمی خود را از طریق مقاله ها و با نام مستعار اعلام نمی کند.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی می شنوید که انتظار می رود رئیس جمهور روسیه فردا با همتای ترکیش تلفنی صحبت کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت می کنم تا ما را همراهی کنید. سلام و شامتان. باز هم بخیر. فرشته نگاست و همکارم آصف حبیبی در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و شام بخیر میگه. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی امروز از سوی اعضای مشران جرگه تایید شد. اعضای مشران جرگه امروز پس از بحث طولانی با آوردن برخی تعدیلات این فرمان را تایید کردند. ولسی جرگه پیش از این فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی را رد کرده بود. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
برخلاف تصمیم ولسی جرگه در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، مشران جرگه این فرمان را با وارد کردن برخی تعدیلات به اکثریت آرا تایید کرد. مستقل شدن کمیسیون شکایات انتخاباتی، مدت کار رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای 3 سال، حذف تدعوی خارجی از جمع ناظرین انتخابات، حذف فهرست رای دهندگان از تعدیلاتی بود که در این فرمان وارد کردید. فضل هادی مسلمیان رئیس این جرگه پس از تایید اعضای مشران جرگه تصمیم مجلس را در خصوص فرمان اصلاح نظام انتخاباتی این گونه بیان کرد.
در مجموع کدام تعدیلی که شما آوردین و کمیسیون یا اعضای محترم سنا به شما پیشنهاد کرد، اگر تایید باشد کارت سبز، که تایید کارت سبز، کردی کارت سر، مجموع قوانین که چیزی امروز کردید تایید شد.
این در حال است که فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را ولسی جرگه در ماه گذشته با اکثریت آرا برای دومین بار رد کرد. اولین فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی در ماه جدی سال گذشته از سوی ولسی جرگه رد گردیده بود و بعداً مشران جرگه نیز آن را رد کرد. پس از رد فرمان دوم، ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت مصمم است در مشوره با نهادهای حقوقی، شورای ملی و جامعه مدنی روی گزینه بعدی به خاطر آوردن اصلاحات انتخاباتی بحث کند. فرمان تقنینی رئیس جمهور در نشست روز سه شنبه مشران جرگه نیز با کشمکش ها و جار و جنجال های به همراه بوده. حتی سخنان در این خصوص میان کمیسیون تقنین و هیئت اداری رد و بدل گردید. اعضای کمیسیون تقنین مشران جرگه میگویند موارد را که این کمیسیون خواهان تایید آن بود در نظر گرفته نشده است و برعکس از سوی هیئت اداری مداخله صورت گرفته. محمد علمی زیدیار یکی از اعضای کمیسیون تقنین:
کمیسیون او مواردی که دولت پیشنهاد کرده بود موارد مهم بود، اونا را آورده. متاسفانه که با ایجاد دخل و تصرف صورت گرفت، که نفوذ غیر قانونی متاسفانه صورت گرفت. ما در اصل ای فرمان و ای قانون در گذشته هم تایید کرده بودم، حالی هم تایید میکنم، و ای که از طرف مجلس بدون در نظر داشت و تعدیلات تایید شد، ایرم تایید میکنم.
اما هیئت اداری هر گونه دخالت در کار کمیسیون را رد کرده و میگوید که فقط به هدف همکاری با این کمیسیون تلاش کرده است. آقای زیدیار میگوید که حالا با تصویب این فرمان مخالفتی ندارد، اما تاکید میکند مواردی را که شامل درج شدن فهرست رای دهندگان، حضور دو ناظر خارجی در کمیسیون شکایت انتخاباتی و ایجاد کمیته نظارتی در کمیسیون انتخابات بود در نظر گرفته نشد. با گفته هیئت اداری مشان جرگه، این فرمان پس از رد و تایید هر دو مجلس شورای ملی و یک کمیسیون مختلط که متشکل از اعضای مشان جرگه و ولسی جرگه می باشد راجع شده و با گفته آقای زیدیار عضو کمیسیون تقنین این جرگه ممکن هفته آینده روی آن بحث گردد. اما اینکه سرنوشت این فرمان پس از بحث در کمیسیون مختلط به کجا کشانده شده و یا تایید خواهد شد یا خیر، مسئله است که در پایان کار این کمیسیون مشخص خواهد شد.
شنیدید که مشران جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را امروز با وارد کردن برخی تعدیلات تصویب کرد. این فرمان پیش از این از سوی ولسی جرگه رد شده بود. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان از تایید فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی استقبال کرده. واکنش مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا آیووا به اقدام مشران جرگه چیست؟ این سوال را ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی از جانداد اسپینغر رئیس این مؤسسه مطرح کرده است.
ما یک استقبال توان با احتیاط از این مسئله داریم. چرا تصویب از این فرمان توسط مشران جرگه با وجودی که خوشبینی را ایجاد کرده، اما مرحله بعدی مرحله دشوار است، مخصوصا تصمیم کمیسیون مشترک دو مجلس بالای از این فرمان یک مرحله اساس است. در صورتی که کمیسیون مشترک هم میره تایید بکنه، این میتونه خوشبین کننده باشه و راه را برای اصلاحات باز بکنه. اما اگر کمیسیون مشترک به نتیجه نرسه، یا این مساله به درازا بکشه و یا هم بالاخره به نتیجه نرسه، که در اون صورت صلاحیت قانونی ولسی جرگه است که دوباره این فرمان دوباره برش رای میتن. اگر دوباره هم ولسی جرگه ای را رد بکنه، در اون صورت رد شده تلقی میگردد.
در صورت که تصویب این فرمان راه را برای اصلاحات انتخاباتی باز می کند و اجرای این فرمان یا تصویب این فرمان یک گام مهم است در قسمت آوردن اصلاحات انتخاباتی، چرا ولسی جرگه به نظر شما این فرمان را رد کرد و تصویب نکرد؟
ببینیم، در اصل ریشه از این مسئله ما فکر می کنم برمی گرده به حکومت. حکومت بیشتر علاقمند نبوده که این فرمان تایید شود، ورنه ما می‌بینیم ابزار و وسایل زیادی را حکومت در اختیار داره، از جمله وزارت پارلمانی با امکانات و نفوذ زیادی که در پارلمان داره، در ولسی جرگه داره. اگر حکومت میتونست از طریق وزارت لابی‌های لازم انجام میداد، بنامی تایید میشد. اما ما دیدیم که حکومت در این زمینه هیچ لابی نکرد و این نشان میده که ولسی جرگه نظرش تا حالی
از اکثریت نمایندهایش نظر مخالف است با این فرمان، و اگر بازم لابی صورت نگیره و ولسی جرگه اکثریت نظر مخالف داشته باشه، کاملا دقیق خواهد بود که بگویم این فرمان دوباره رد خواهد شد.
جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شورای عالی صلح افغانستان گزارش های اخیر را که گویا گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به بنبست رسیده یک شایعه خواند. عبدالخبیر اوچقون معاون شورای امروز به رادیو آزادی گفت که هر دو طرف به کامیاب شدن این پروسه امیدوار هستند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
مقام ها در شورای عالی صلح افغانستان میگویند که تا هنوز از آدرس حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار سند به این شورا مواصلت نکرده که نشان دهد گفتگوهای صلح میان دو طرف شکست خورده یا به بنبست روبرو شده باشد. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت زمانی که هیئت حزب اسلامی پس از ملاحظه آقای حکمتیار خواستار وضاحت روی برخی موارد مسویده شد، برای آنان وضاحت کامل داده شد و قناعتشان حاصل گردید.
شایعات ضد نقیضی که وجود داره ما فکر میکنم که تا هنوز از یک منبع رسمی حزب اسلامی رسما به شورای عالی صلح چنین چیزی نیامده که مذاکره به بنبست کشیده شده باشه.
این انحصارات در حال مطرح می شود که خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که به تازگی گلبدین حکمتیار در نشریه شهادت متعلق به حزب اسلامی به نام مستعار حقپال نوشته است که مذاکرات صلح میان حکومت و نمایندگان این حزب به بنبست رسیده است. در نشریه همچنان گفته شده است که حکومت افغانستان مسئول این بنبست است، چون در متن توافقنامه تغییرات به میان آورده است که برای این حزب قابل قبول نیست. در همین حال گل احمد اعظمی یک تن از اعضای مشان جرگه تاکید می‌ورزد که موفقیت در پروسه صلح با حزب اسلامی چراغ سبز برای طالبان مسلح خواهد بود.
آرزو داریم که چهره های سیاسی در کشور نگذرند تا فاصله میان حکومت و حزب اسلامی ایجاد شود، زیرا این یک سرمشق بزرگ است برای دیگر مخالفان مسلح در کشور.
نور مخالفین
تا حدود 3 ماه پیش حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح گفتگوهای صلح را با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آغاز کرد که در نتیجه دو طرف یک مسوده 25 ماده‌ای را ترتیب کردند تا پس از مطالعه رئیس جمهور و رهبر حزب اسلامی امضا شود.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان گزارش های اخیر را که گویا گفتگوهای صلح با حزب اسلامی و بنبست رسیده یک شایعه خوانده است. در همین حال حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به بنبست رسیدن گفتگوهای صلح میان این حزب و دولت افغانستان را رد می کند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که گلبدین حکمتیار به نام مستعار اقپال در یک مقاله نوشته که این گفتگوها به بنبست مواجه شده. همکارم ستار فروغ با امین کریم سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی که اکنون در فرانسه است از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که آیا گفتگوهای صلح میان این حزب و دولت افغانستان واقعا با بنبست مواجه شده؟
مذاکرات صلح بین حزب اسلامی افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مراحل بسیار نهایی و آخری خود رسیده و در این روزها ما در مورد دو سه نکته که هنوز بر فهم و تعبیر واژه های مندرج در سند به توافق نهایی نرسیدیم به بحث و رایزنی مصروف هستیم.
اسوسییتد پرس گزارش داده که در یک مطلب در نشریه شهادت مربوط به حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار به نام مستعار حقپال نوشته است که گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و حزب اسلامی به بنبست روبرو شده و مسئول آن دولت افغانستان خوانده شده.
خدمت شما عرض بکنم که حزب اسلامی افغانستان مواقف رسمی خود را از طریق مقاله ها و با نام مستعار اعلام نمی کنه. صرف نظر از این که نویسنده مقاله مزبور کی باشه، تنها و تنها اعلامیه های رسمی حزب اسلامی افغانستان و سرمقاله های حزب اسلامی افغانستان و با نام رسمی و مهر حزب اسلامی قابل تایید هستند و موقف رسمی حزب اسلامی را اعلام میکنند. بر علاوه اضافه بکنم که در رابطه با روند صلح یگانه مرجع با صلاحیت که موقف رسمی حزب اسلامی افغانستان اعلام میکنه شخص مخاطب شما هستند. دیگر هر صدا و هر صحبتی که از آدرس حزب اسلامی افغانستان میشه الا امر رسانی رسمیت نداره.
دلیل به درازا کشیدن این گفتگوها چیست؟ قبلا گفته شده بود که دو طرف بسیار نزدیک شدند و حتی گفته شده بود که آقای حکمتیار به زودی وارد کابل خواهد شد.
مسائل مربوطی که برادر مجاهد حکمتیار به زودی وارد کابل میشه جز شایعاتی بود. بعضها از خوشبینی افراطی و بعضها به خاطر بدبینی تفریطی این شایعات دامن زدن. هیچگاه دو طرف مطرح یعنی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان اداره نکرده بودن و نکردن که برادر مجاهد حکمتیار در روزهای آینده در کشور ظاهر خواهند شد. روند مذاکرات در همه جای دنیا و همیشه زمانگیر است و با مشکلات زیادی مواجه می باشد.
مشخصا اگر برای ما بگوین که فعلا بحث ها و یا اختلاف نظر روی کدام مسائل متمرکزند؟
در حقیقت این مشکلات فعلی در دو نقطه متمرکز است. نقطه اول برداشت ها و تعبیر هایی که امروز و فردا میشه از بعض کلمات مندرج سند به وجود بیاید و قسمت دومی است که اگر این در رابطه با تفسیر و اعمال بندهای این توافقنامه هیئت هایی که تعیین شدن به مشکل برمیخورن مرجع حل از این مشکلات کی باشه؟
امین کریم سخنگو و رئیس هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 6:50 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات ولایت ننگرهار میگویند در جریان درگیری ها بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش حدود 400 تا 500 خانواده از مناطق نارام ولسوالی کوت بیجا شدند. جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و جنگجویان داعش از روز جمعه به ایسو آغاز شده و به گفته مقامات تا هنوز ادامه دارد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
در نتیجه درگیری ها در ولسوالی کوت ننگرهار نزدیک به 500 خانواده بیجا شدند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید تیم های سروی به منطقه اعزام گردیده تا رقم دقیق بیجا شدگان را گزارش دهند که بر اساس آن کمک صورت گیرد. عطاءالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون به حدود 200 خانواده از بیجا شدگان کمک صورت گرفته است.
همدغه
مرستو
در
تولو کلر
که
با سلسله کمک ها اداره سرمیاشت ولایت ننگرهار، اداره انکشاف دهات، اداره رسیدگی با حوادث و مقام ولایت امروز به حدود 200 خانواده مواد خوراکه و غیر خوراکه کمک کردند. اما آقای خوگیانی اضافه کرد که خانواده در منطقه درگیری هم صدمه زیاد دیده و نیاز به کمک های عاجل و بیشتر دارند. به گفته وی حتی خانه ها و منازل این افراد در ولسوالی کوت از سوی جنگجویان داعش آتش زده شدند. عطاءالله خوگیانی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت تا کنون محل مشخص برای خانواده های بیجا شده در نظر گرفته نشده و آنها در خانه های دوستان و خویشاوندانشان زندگی می کنند، اما آنها به محض آرامش اوضاع آماده اند که به مناطقشان برگردند. او در مورد چگونگی جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان گفت: اول در خود منطقه معلوم می شود که چه تعداد خانه ها خالی شده و بیجا شده اند و دیگر بزرگانی که در منطقه باقی ماندند از آنها احصایه گرفته می شود که چه تعداد بیجا شدند و کجا رفتند و شمار آنها چندند. با گفته سخنگوی والی ننگرهار، آنها سروی و کمک به بیجا شدگان را با همکاری بزرگان قوم، ولسوال و اقارب بیجا شدگان انجام می دهند. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی کوت روز جمعه آغاز شده و تا هنوز به طور پراگنده ادامه دارد. اما با گفته عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار، جنگ فروکش کرده و با گفته او به دشمن تلفات سنگینی وارد گردیده است. مقامات افغان از کشته شدن ده‌ها جنگجوی منصوب به گروه داعش خبر دادند و گفتند که در تازه ترین عملیات حدود 40 مرد مسلح کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند.
نحمد الله علی
النعمه.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در مورد مسابقات جام ملت‌های اروپا به علاقه‌مندان فوتبال تا دقایق بعد میگیم، اما اکنون بشنوید که انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فردا با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان صحبت تلفنی کند. این صحبت اولین صحبت میان دو رهبر بعد از آن است که ترکیه سال گذشته یک تیاره جنگی روسی را سقوط داده و یک پیلوت روسی را کشت. این حادثه تنش جدی را میان دو کشور باعث گردید و روسیه تحریمات را بر ترکیه وضع کرد. رئیس جمهور اردوغان روز گذشته از نامه سخن گفت که به ولادیمیر پوتین فرستاده و در آن از کشته شدن پیلوت ابراز تأسف کرده است. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
کرملین میگوید قرار است رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای اولین بار بعد از سقوط دادن طیاره روسی توسط ترکیه در سال گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت تلفنی کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت این تماس تلفنی به اقدام جانب روسی فردا صورت میگیرد، ولی هشدار داد که از میان برداشتن فاصله موجود میان دو کشور وقت خواهد گرفت. روابط میان روسیه و ترکیه بعد از آن تیره شد که ترکیه در نوامبر سال گذشته یک طیاره جنگی روسیه را سقوط داده و باعث هلاکت یک پیلوت روسی شد. به دنبال این حادثه که در سرحد ترکیه با سوریه رخ داد، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تحریمات را بر ترکیه وارد نموده و تجارت میان دو کشور کاهش یافت. پسکوف همچنان گفت رئیس جمهور اردوغان نامه به پوتین فرستاده و در آن از این حادثه معذرت خواسته است. انقره می گوید اردوغان تأثیرش را در این نامه ابراز داشته و از خانواده پیلوت روسی خواسته است ما را ببخشد، ولی این تایید نشده است که اردوغان از سقوط دادن طیاره معذرت خواسته باشد. رئیس جمهور اردوغان دیروز در جریان یک مراسم افطاریه در انقره گفت
روسیه ایله ایلیشکیلریمیزی ینیدن گلیشتیرمه کنوسوندا.
وی می گوید بعد از مصالحه با نامه ای که برای انکشاف روابط فرستادم فکر می کنم برای هر دو کشور خوب خواهد بود. در نامه ای که با آقای پوتین فرستادم من تأثیرم را به سبب این حادثه ابراز داشتم و هم از اهمیت فرصت های همکاری که در منطقه با آن دست می یابیم یاد کردم. به عقیده من ما با از میان برداشتن وضعیت فعلی که به نفع هیچ جانب نیست روابط با روسیه را عادی خواهیم ساخت.
normalleştireceğimize inanıyorum.
در این حال بنی علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز گفت انقره به روسیه جبران خساره نخواهد پرداخت و افزود اقدامات عدلی علیه فرد جریان دارد که مسئول مرگ پیلوت روسی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. آل هم از تحولات اخیر در سلسله بازی‌های جام ملت‌های اروپا به علاقه‌مندان فوتبال بگوییم که مربی تیم فوتبال انگلستان استعفا کرد. رای آرتسون پس از آن کنار رفت که تیم انگلستان در جام فوتبال ملت‌های اروپا در برابر آیسلند 2-1 شکست خورد و از این بازی‌ها که در فرانسه ادامه دارد عزف شد. همزمان ایتالیا روز گذشته در برابر آسپانیا که از تیم‌های قوی به حساب می‌رود 2-0 غالب شد. اسپانیا با شکست در مقابل ایتالیا از جام امسال ملت‌های اروپا خارج گردید. اولین کوارتر فاینال جام فوتبال ملت‌های اروپا به روز پنجشنبه میان پولند و پرتغال برگزار می‌شود و سپس به روز جمعه ویلز و بلژیم وارد میدان می‌گردند. به این ترتیب جرمنی و ایتالیا به روز شنبه مسابقه می دهند و چهارمین کوارتر فاینال میان فرانسه و آیسلند به روز شنبه راه اندازی خواهد شد. قرار است دور نهایی بازی های جام فوتبال ملت های اروپا 12 روز بعد به تاریخ 10 جولای برگزار شود. در مورد جام ملت های اروپا شما می توانید در وبسایت رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بی سیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
رادیو آزادی را می توانید امروزه از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست و تشکری می کنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.